یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې د کابل په یو میلمستون کې د پرونۍ حملې مسؤلیت ومنه. دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوو وسلوالو د ودنۍ په دروازه کې ساتونکي تلاسي بم وغورځاوه، او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوځول چې میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي، او وایي هغوی له پاسنیو پوړونه ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤولان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 18 ټپیان ورولل شوي دي. متحدو ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په یو خبري غونډه کې ویل چې د بیګنا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدارز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې، او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې خاطر په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالره ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیه وزارت دوو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګرېوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوفکا او ژاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمباري کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله تر لږ تر لږه 6,555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات ملکیان ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې متحد ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
We continue to call on the Taliban.
موږ له طالبانو غواړو چې لنړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د کریسمس جشن د منځلې لپاره تیاری نیسي. په یو بل راپور کې به د هغو ملکي وګړو له حاله خبر شي چې په سپین بولدک کې وروستۍ جګړې زیانمن کړې دي.
پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوستا پر دوه ګام ورته ولاړ، یاغ نه ولي د بل ورځې وزنانه شي د سوله په د کورو کې.
په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې بیا د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ او پخوانیو جګړو پر عواملو بحث کوو.
د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع راخلو. د پلازمینه کابل په شهر نو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویان نت پرایس بېګانه وخت رسنیو ته ویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات یې تر څنګ ولاړ دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي د وروستیو بریدونو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د کابل په شهر نو سیمه کې په یو مېلمستون د داعش ډلې له برید چې بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسي روغتون ته لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اتلس تنه ټپیان وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیخه د داعش ډلې کاروبال او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. د همدې عمله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
خو طالبان بیا وایي دوی د افغانانو د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کیږي چې وښيي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
او لا هم تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کیږي د دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړو لاس پکې ده چې غواړي امنیت ناسم وښيي او د حملې کیږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښيي. کوم اسات به مرتب نه ده بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي. انشاءالله پدیده به بې خورکه کی او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینه کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیخې د مرشوب دی روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپل موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې شپاړس میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی حمله په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې په ځانګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میشت ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي؟
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به ښه شي او امنیت به سراسري تامین شي، لیکن افغانستان قرباني دی، هدف نه دی، بلکې دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته دی او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان په اړه اتمر صاحب، یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري او د افغانستان بر علاوه د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي، خو چې ماته سګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پنګوال وګړي الته میشتي تر ډیره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه ژمنې چې کړې وي تر څونه عملي شوي دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي، او په دغه تیر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دی کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دوی توانېدلی چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم وغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده؟ په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي، دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې، د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش، خپله طالبان هم چې ادفمن وژنی خپل رقیبان زپی دیتی د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دیتی د داعش لقب ورکوي چې یعنې دا کار داعش کړی. حالان چې واقعیتونه شاید داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې پېښ شوی دی، دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې. د کیلو هرتز په حساب ازادۍ رادیو په 2000 اویا، 2140، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلول نښتې خوشینی څرګنده کړه. هغه وغندله او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځیانو د یک شنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي حملې کړي چې له کبله یې خلکو یا عام ولس ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. لبلې خو د طالبانو چارواکي وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نښه کیږي.
ښایسته ګل، دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کړي ودا کورو ته ګولۍ ونیسي، د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ، یا هغه نه ولي خو ګولۍ و کورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بله ورځ یوه زنانه شهید سوله په دا کورو کې، یعنې کورونه 10 متره، 15 متره، 40 متره جینې لرې دي، خو دی ګولۍ و کورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغې خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوال یې هغه ولي. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دورې دورې ځغلې، دی چې ګولۍ راغورځي و کورو ته چې ودرېږي ختم سي، دا نړیوال زموږ غږ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندۍ لګېدلې وای، پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مرمه د جو خسره غلي ده د اوان ده د هر شي چي راله په د جال کومر ته جالس بريړې کومر ته پر د ازه ماشمان کښيان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکي چې مر په امن مر نور څه نه غواړ مر امن غواړ خود پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکي مطلب ده موږ دې نه زیری موږ عوام خلګو موږ مطلب ده و چې ته تاوان نه رسوبای دی موږ تم نه راوړ.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دی غاړې ته یو طالب ساتونکی وجل شوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی ته انتروازه د پخوا پر کماتي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم د راز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. دغه مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښو په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سترافانو ټولنه وای هغه نوی افغاني بانک نوټونه چې څه مود وړاندې د افغانستان ته راوړل شوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوی. د دې ټولنې وایاند آزادۍ رادیو ته ویل بازار ته د نویو بانک نوټونو وړاندې کول اړین دي او زاړه بانک نوټونه تر اوسه هم د خصوصي بانکونو او مارکیټ لپاره یو جدي ستونزه ده. لبلې خو د کابل اوسیدونکو وایي چې دوی هر ورځ د زړو بانک نوټونو په چلولو کې لستونز سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو لر را رسیدو څه باندې یو میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي. موږ هره ورځ چې سودا اخلو د زړو پیسو سره په مشکل کې پاتې کیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوې پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوې پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوې بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه لس میلیارد افغانۍ ده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیځ د مطبوعاتو مخکتنه چمتو کړې ده.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل پر یوه میلمستون د پرونۍ حملې او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نښتې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه میلمستون کې چې پرون پرې ډله ایز برید وشو یو شمیر بهرنیان میشت وو. په لومړنیو راپورونو کې هم راغلي وو چې برید پر هغه هوټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې اړه وي. د دې برید په نتیجه کې د هوټل له ودانۍ د پورته شویو لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ورباندې وشوه بهرانیان نه وو میشت، خو د حملې له پای ته رسیدو وروسته د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی، مګر دوه بهرانیان چې ځانونه یې له هوټله غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه دی چې لا یې هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورسپانه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2021 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورسپانه ویل دي چې د چمن سپین بولدک په شیرو بوسیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نشټې او د کابل هوټل د حمله ارتباط اشاره وکړي. یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې یو ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نښتې شوي، خو د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی وو. او د پاکستان صدر اعظم د خبرداري په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې پکلکه غندي او د طالبانو له موقت حکومت چې د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پیښې نه تکراری شي. د بریتانیا دو نورو رسپانو ټلګراف او میل هم د کابل پرونی پیشی ته کتنه کړي. ټلګراف رسپانې لیکلی چې په ورستیو کې په افغانستان کې بمی بریدونه ډیر شوي او د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخلي، خو دا په داسې حال کې چې د 2021 په اگست کې د امریکا په مشهید نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې د دوی تمرکز به د امنیت پر ټینګښت وي.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو 2001 او بخې 2001 2018 2000 او 15640 خبرونه کوي. د هیواد نام تو سندرغړې قمرګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شولی وویل
دونر دای او الماس بیا ودا سی پیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه د اتلیدا او ډیر په صداقت خدمت کړی دی.
میرمن قمرګلې د جمعې پورز د دسمبر په نهمه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمو جګړو له کبله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوه. په تیرو دریو څلورو ورځو کې د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک ډیری کارونکو د میرمن قمرګلې مړینه د افغاني موسیقۍ لپاره یو ستر ځای بللې ده او خوشیني پرې څرګنده کړي، خو یو شمیر نور بیا انتقاد کړی چې افغان هنرمندان په ژوند نه ستایل کیږي خو چې مړ شي بیا ټول ویر پرې کوي. فرشته مرسل پر ټولنیزو شبکو په دې اړه ځینې پوسټونو ته کتنه کړې.
افغان شاعری او خبریال مرسل احمد زی په خپل فیسبوک باندې لیکلی لټیریا وکال بیمار سندرغاړی هغه وخت رسنیو او خلکو ته ور پزړه شو چې مړه شو. دغه مینه چې اوس دیغه په وفات سرګندېږي که په ژوندونه لیدلې وای د بیمار زله تسلی به پرې شوی و. خو موږ مرده پرستان ژوندۍ پروغ زړه چیری پریږدو. د تیر جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم په خپل فیسبوک باندې ورته موضوع ته اشاره کړې. خاغلی میاخیل لیکلی قمرګل دی خدای وبخي پس له مرګه په ټول ډیر ګرانه شوه. افغانان همیشه د مړو په ستاینه کې میړانې دي، په مړیو کې خراب او په ژوندیو کې ښه نشته. ښاغلي میخیل د یو شمېر نورو پخوانیو افغان هنرمندانو نومونه هم اخیستي دي چې د ده په باور په ژوندون نه دي نمانځل شوي. خو د تیر جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال هارون حکیمي بیا په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړي په مړینه د خواشینۍ په څرګندولو سره لیکلي: لومړۍ غمیزه خو دا ده چې زموږ د هویت استازي چیرې په پردیسۍ کې مري، دوهمه غمیزه دا ده چې زموږ د هنرمندانو قدر نه زموږ وروستیو حکومتونو وکړ او نه هم خلکو، او ماته شخصي او درېیمه غمیزه دا ده چې موږ یې د ستاینې هڅه وکړه خو مراسمو ته یې لا څلور ورځې پاتې وې چې حکومت مو وپرځېده او ډېرې هیلې مو نیمګړې پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په دې اړه انتقادونه شوي چې افغانان په ژوندون د خپلو مشهورو څیرو قدر نه کوي، خو له مرګ وروسته یې بیا یادوي او په ویرې نه ستړي کېږي. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څیرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې مړه شول، په خپل هېواد کې به یې په یاد غونډه جوړېده او د کارونو ستاینه به یې کېدله. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړي قمرګل بیا داسې مهال په جلا وطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن یاده نه شوه، نه یې چا دعا واخیسته، نه یې نمانځ غونډه جوړه شوه. ځکه له تېر نږدې شپاړسو میاشتو په دغه هېواد کې طالبان واکمن دي او په موسیقي یې بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری سندرغاړي، موسیقي غږونکي او فرهنګي فعالان له افغانستانه وتلي دي.
د هیواد د نامتو سندرغاړي قمرګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. میرمن قمرګل د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 د ناروغۍ له کبله د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له کبله پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنی نیم پایلو به تر سره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي، ارجنټاین له کرویشیا سره مخامخ کیږي. ارجنټاین په منځلوبو کې د هالند ټیم مات کړ او کرویشیا هم د برازیل په ماتولو سره نیم پایلو به تر وتلی. ټاکل شوی چې دوهم نیم پایلو به سبا د فرانسې او مراکش ترمنځ وشي. د دې سیالیو پایلو به د دسمبر په 13 نیټه وي. قدر من اوریدونکو، د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو په زړه پورې راپور لرو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کرسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پلور تود کاروبار پیلېږي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کرسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونی اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کرسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کرسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د دسمبر په 15 وي اخلي. د کرسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کرسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $40 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کرسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کرسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبویي به سړی هیڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this, having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفی توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم په ګوته کړي. له دې ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي ښایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي. دا خبرداری هم ورکړل شوی که تر یوې اونۍ زیات دا ونې کیښودل شي ښایي د مولډ یا کپک د تولید لامل شي چې بیا به لویه سرخوږیه جوړ کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خپرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سختدری زیډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکو ته لاسي بم غورځاوه او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوزول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 18 ټپیان وروړل شوي دي. متحد ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا یوې خبري غونډې ته ویل چې د بې ګناه ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همداراز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو وړاندې بمباری کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پایله تر لږ تر لږه 6,555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېواندی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزارت هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالره پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، څو ځله یې پولیساتي ځواکونه له پاکستاني هغو سره په جګړه اوښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یکشنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا وروستۍ نه دي او هر لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دوی اړخ ته اته تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولداک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کړو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغوی پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې هاخواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. سیده په خپله باندې یو ډول دغه رسی بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و.
د همدر صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخیری ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی وو چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کیا. لومړی خو انګریزانو د ډیورنډ کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو. په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یادي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکسالعمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی، هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورنډ کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي، هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي. په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي، هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مثلا نظامي ونو باید نظامي اهداف نه خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی په نه خښوي دي. لبا د بخت دا ډیره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. او دا هغه استراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې پاکستان استابلیشمنت کې د
فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوی تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، تا طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و یو سوې تفاهم را منځته شوی وو. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغه مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب لشمیر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړي دي او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یو دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤونو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلي خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د غوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا الته دی، لای کاروبارونا الته دی، لازمی اړیکی ورسره شته دی.
بله و مننه هم درڅه سلامات او سیکور و تنظیم هم ام دې موضوع تر اتل مقانې سبنه بده پختنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیون پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، د اوس هم اندېښنې دادي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان او زی هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی، هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له درې کاله که څو کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اسلام باندې ماجرې داسې نه دي راغلي چې هغه سرنوشت دي یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي یا پارټي بغازي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې د غوی په ځایونو کې پراته دي، دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخې ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه داسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه زور نه ور باندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عذاب وو، د څه نتیجه تر لاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وصول سي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مصالحه متامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغه کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اوه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده، د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلي. او دلته یو مسله دا ده صاحب چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو، د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغه سپسیزې د بولدک د اسګزیو نرزیو دغه سیدې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار.
قاری صاحب مهرباني، دغه تل پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتک پر پوله باندې بیا په دې روسیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکیرې پریښودل کېدل چې تګ راتګ کې پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
یو خو د هغه معاشي دغه د هغه اقتصادي ژوند په یو آزاد تګ راتګ ورته تړلې ده، او دا
آزاد تک دا تک دا سیار شوی چې د خلکو ژوند ور پورې تلنه و ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو بېرته به څه د پېښور کارخانو ته یا به بولدک کښې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به اصلا د کوټې ور هغه ته سو او په دغه ټوله دغې کښې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس ته یو خاص دغه درلودی
همدرد صاحب دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې و پخوا یې آزاد تګ راتګ و پر پوله باندې هیڅ د پاسپورټ یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده ما په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پرېښودل کېږي د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پرېښودل کېږي فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغسې پېښو ته زمینه برابره کړه ځکه ولسونه وو یو ولس و ستاسو په باور سره جلا سوی وو اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي
لکه څنګه چې مخکې وویلې له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بېلولو دپاره همداسې جوړ شوي وو کله چې دا خود مختاره سیمې وې تاسو ته بهتره معلومه ده په 2013 کال کې دغه ایجنسیانې چې وې د خود مختار قبایلي سیمې چې وې هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته بلوچستان خواته په اصطلاح دا د ډیورنډ کرښې ورهغه خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو یعنې د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنټ زور نه و پرې رسېدلی خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دې نه په سو استفادې سره د قومونو په جنګولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره دغه خلک د خپلو اهدافو تر یو حده پورې ورسېدل مخکې دا کار نه کېده د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ورسره منل شوې وه چې د دغه خلک دا خلک به خود مختار وي آزاد به وي حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شو هلته تحصیلات کول لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله هر څه د پاکستان و طرف ته لاړل او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې وو نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې هغه خپلو اهدافو ته رسېدلي دي د حکومتونو زور نه رسېده اوس یې زور رسېدلی دی او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې هم راغی دا داسې یو عادي حالت نه و یو کودتایي حالت و او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري او هلته وزیران سفرونه کوي کورونه لري کاروبارونه لري لیکن دوی هم یو نوه په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاس برسری شوي نه دي یعنې زور یې نه پرې رسېږي ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي دا تر اوسه په هغه پخواني فکر باندې دي نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه وو لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې و هغه خواته پاکستان یو څه برلاسي ترلاسه کړې ده قبایل یې زام کړل د سیمې خاردار هغه تیر کړ او دې خواته تر یو حده پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل یې وکړل نو زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنټ یو څه په دې مسله کې لاسبری دی او دې طرف ته څوک نه دی څوک نشته دی چې پوښتنه یې وکړي بدبختي ده
بله و کور ودان همدرد صاحب اوس راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې د بحث څو شیبو کې دا موضوع هم پاته نه شي چې څنګه یې مخنیوی کېدلی سي پاکستاني چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ستاسو به په یاد وي چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماته هنار بانیکار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي قانی صاحب څه فکر کوئ مخنیوی څه ډول کېږي د ډول پیښو همدرد صاحب وایي چې د طالبانو عام جنګیالي چې دي تر ډېره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغسې یو پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لویدلي د طالبانو جنګیالي او له بله پلوه څخه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته او که ضد احساسات نه دي هغه څه چې پاکستان ترسره کوي
هغه د سیمې د منافعو پر خلاف وي، نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلینډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي، دوی کومندې دي، خو همیشه دغسې الجاري ګروپونه وو، الجاري ګروپونه وو چې تر وس پرس وه هر چا به په خپل سر اقدام کوو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صد او اتیا فیصد زیات دي. دا پرونی پیښه سي په دا بولده کې سوي ده، دا شیرو اوبو سیمه ورته وایي، شیرو اوبه یو تاڼه وه پخوا د داود خان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعاله وه. دوی په همو کنډرونو باندې غوښتو چې هغه زاړه دغه وي هغه راپورته کړي. دوی څو ځلې ورته ویلي چې په دې ځای کې تاسو به نشي کولی د شیرو اوبو په تاڼه کې، حتی شیرو اوبو تاڼې ځینې دغه ته ډېر رنجې سوي دوی هم دي. نو هغه ورته چې دا خو زموږ خاوره ده او تاسې په خپله باندې زموږ په خاوره کې ډېر رانیوتل یاست، افغاني دغسې تاسې تاڼه ده هغه د پاته د په خپلې تاڼې سره کار لري. پر دې باندې دغه خبره سره دغه سوي وه او ډزې شروع سوي وې سهار، البته دا سهار په 12 بجې باندې دا کار شوی و. وروسته چې بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول، دغه څه ریګو خښتې و دغسې سامان یې راوړ، هغه موټر یې ویشتلی و، پاکستانیانو پاکستاني ملیشیا ویشتلی و. لدیس خورس تشخاله بس شروس ولا دغه ما کوم دغه سیدی په طالبانو کې د ځین منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي په دې سرحد باندې یو دغه سی حالت راولې ترڅو پوری دغه په سپین بولدک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزارګاه چې ده دغه گزارګاه دغه حالت څخه واړی پاسپورټي کې ویزه ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد دی تاګ را تاګ د پاسپورت دی ویزه تابیسی، او طالبان دا نور سره مني او په دې بیا د خپل غوښتنه کړي وسیدا دغه دی د ویزه او د پاسپورت تابیسی هغه دا نه مني. په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي، وختن په وختن باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي، او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې د ما پرونه د ګمرک لري سولت ځین نور کسانو سره رابطه وکړه، هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړي، ډزې دی موږ د ریک پر موټرو باندې شروع کړي چې کومې د پوستې جوړولو لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مټریال او مواد راغسول. او د دې هڅه دا ده چې همیشه چې دغه کې برخوردونه کیږي دوی یې کوي، یا د دوی داسې پټ انټلیجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کیږي، یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي، تر څو مهم هدف موږ دا درکوو، یا موږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسوو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کړي چې بالاخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورټ امر ومني.
قانی صاحب، دغه د ډیورن کرښه همیشه حساسه موضوع و لانجمنه موضوع و، دولتونو یې هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی، البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولی سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي، پرې د ښودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي، که هغه تورخم وي، که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي، یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي، کله چې یو بل سره پرې نه ښودل شي، نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب، دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تهځي د سیم را پرې کوي او بیا یې په کبار کې خرڅوي. پرون دا دغه شوې ده ځینې خو دغه له منځه وړی و، سیلابونو دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو اوبو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پودې سیځي، بیا وروسته دغه داسې ورځي د زابل په اعلی جرګه ورته وایي، له هغه ځای څخه دروازګۍ وله دروازګۍ کاپرسا وله کاپرسا څخه دغه د کمردین کاریز و دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس 40% د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړی، ځینې د خلکو کاروبار نشته، دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي، او دا خلک دغه دې سره یې خواته څوک دی خواته دي څوک دی خواته دي څوک هلته دغه لري ادرا لري قبرستان لري څوک دلته اوسیږي څوک دلته اوسیږي هلته اوسیږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چا لور هلته واده ده د چا خور هلته واده ده. یعنی دا خلک داسې دي چې یو قوم یوه قبیله مثلا د برتانیې پر دوه ویشو ویشلي دي، د سلیمانخیل یوه قبیله د دینارخیل دا پر دوه برخو ویشلي دي.
دا پلانډو کې خالص د پښتنه کې جواب کوي ولسونه ول نه دي توانې د لچتر وسه په دې تیرو شاوخوا او اتول سيزو کې د غستون زه هواره کی ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي
ګوره خو د ولسونه دي ته نه د پرخول سيمي سيدي تشکیلاتي د غته ولار شي کنه د افغانستان حکومت هم د الجیروي جنگ ته کردار وبولې دا د پاکستان حکومت هم د الجیروي جنگ کړ او دواړو کوشش کړی د سی لوټه کې دی او قدم ور باندې کیږي تر پلتیر سي تر بوتیستي د مسلې د بیخکی یا بنیادی یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی دا او نه افغانستان کړی دا افغانستان کې ټول حکومتونه یعنی زړشاله وخت راغلي تر اوسه پودې د مسلې څخه داسې تعامل ور سره کاوه سي تجارت ور باندې کاوه زر شابه وی څه پیسې بل هندستان سوا اختلې سي د پښتونستان زمګر د پښتونستان زمګر د ډولر دمبک بي وو او بس پدې باندې خلک ولول او حقوق به له دې خدغه خدغه د خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانصب هم در څه تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند نه سره بیل شوې دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصله تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول سنځو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي
زه فکر کوم ولسونه بل ډیر او خيار او بیدار او سیږي او دغه سي مسائلونه یا دغه سي توتيو د سيسونه چې جوړيږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه د بيدې او خيار وي او دا سي خدامونه کې چې دغه ولسونه د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختی دا چې موږ دا سي یو ملي حکومت نه لرو تر څو پوري نړیوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سمبال په منطقه کې مو یو رول درلودل یا داسې یو نظامی ځواک نه لرو لبه د بخت غنی ګڼ مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیدو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې لبه د بخت کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه الته کډوال چې دی هغه به لستونزو سره مخ شي نو زه فکر کوم چې دا ولوسونه به ډېر بیدار ووسیږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه په خوانې دود چې دا هغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې د عدالت ملتونه راغی کیږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي نو لوري کارغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه د نظامی خدماتو په ریکي ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروړه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره پر یو هدف پوری ولاړو دیږي دا هغه متضرر شوی دی دا داسې خدماتونه باید چې هر رقم
کې
هغه ستر وشي او
ډیر ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیر ډیر مننه
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلا لاره تیر شم گناهکار شم گاټ پا گلزار شم باغوان مستر ګړند وی چتا ګلو تا کتلی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر ژړلی دی د غم سپېړ می په مخ مخ باندې خوړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا پسر لیتا خاد ڈولی کا قربل دے جوڑ کو پسر لیتا خاد ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخوب دلی دی